ستړي مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د نفساده خبرونو په دې ورسته خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کیلي او سلامونه و منئ. په روانه خبرونه کې به په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د بیدارۍ د خبرداري په پاکستان او افغانستان کې د سیلابونو له امله د مرجوب او مالي زیانونو او د خیبر قبایلي سیمینا د بې کوره شو خلکو د ستونزو تر څنګ په یو شمېر نورو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه مرکې او څېړنې واورئ. په اول ورځو بشیر واخته چې خبرونه ترې واورئ.
سیلابونو پاکستان او افغانستان کې درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. نن له لاهور څخه کراچۍ ته روان یو ټرین کې شوې چاودنې کې یو ماشوم مړ او 14 زخمیان شوي دي. په کندهار ولایت کې وی چاودنې څلور عام ولسی وګړي وژلي او 2 شي زخمیان کړي. د خبرونو تفصیل: پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خوښ 15 تنه وژل شوي او په سلګونو کورونو او فصلونو ته زیان اوښتی دی. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم د مرکزي ادارې لخوا مشال ریډیو ته د لیږل شوو معلوماتو تر مخه سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په سند صوبه کې اړولی او 23 کسانی وژلې دي. همداراز په قبایلي سیمو کې د 12 او خیبر پښتونخوا کې 8 کسان وژل شوي دي او پنجاب او بلوچستان کې هم د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو تر سلو ډیر کسان وژلي او ګڼو کورونو ته زیان اړولی دی. د افغان پوز د سیلاب قلی اردو د عامه اړیکو مشر منظور مقصودی نن وویل چې د سیلابونو له وجې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 22 کسان مړه شوي، 28 ټپیان دي او 9 نور لا درک دي. د نوموړي په وینا جلال آباد کې هم د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 40 تنه مړه شوي دي او په خوست، کاپیسا او لغمان کې هم د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. نن د لاهور نه کراچۍ ته تلونکي یو ټرین یا اورګاډي شالیمار ایکسپریس کې د پنجاب ټوبه ټیکسین سره نږدې چاودنه شوي چې پکې یو ماشوم مړ او 14 ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په ژوبل شو کسانو کې د دریو حالت مرګونه ښودل شوي. لا هم چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د یو بل خبر تر مخه، تیر هفته د طالبانو په لاس د ډیر اسمل خان جیل د ماتېدو او د 250 ډیرو قیدیانو د خوشي کېدو وروسته د اسلام آباد په مرګله غرونو او هوایي میدان د ترهګریزو خطرونو له وجې امنیتي ځواکونه ځای پذیر شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو د دفتر د عامه اړیکو یو افسر محمد نعیم په دې اړه وایي:
نیول او ایئر فورس دستې موږ د مارګلې په غرونو ودرولې دي. هغوی 13 مختلف ټیمونه دي ځکه چې د هغه ځای خطره ده. ایس پی سی پخپله د سکیورټی انتظاماتو جاج اخلي. په حساسو مقاماتو او فیصل جماعت د پولیسو خصوصي دستې ولاړې دي. د ګاډو تلاشي هم اخیسته کیږي او ترڅو چې موږ ته دا هدایت نوي ترلاسه شوي چې حالات سم شو یا چې ترڅو دړکې نوي ختم شوي دا سکیورټی به همدغه رنګ وي.
د نیم په وینا، دوی دغه ګامونه د داخله وزارت ته د خفیه معلوماتو د ترلاسه کېدو وروسته د هغوی د هدایاتو په وینا کړي دي. د خبر پښتونخوا حکومت ویل راتلونکي میاشتې څخه به له تعلیم لرې پاتې شوي ماشومان سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاین شروع کړي. د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبه کې دا مهال خوشو 13 لکه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او دوی به د تعلیم لپاره هڅوي. خو اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي د خبر پښتونخوا حکمران ګوند هیڅ یو نوې منصوبه نه ده شروع کړې او د تعلیم د دې منصوبې په شمول ډېر نور کارونه هم د دوی په حکومت کې شروع شوي وو. د یو بل خبر تر مخه، د قبایلي سیمو د چارو اداره یا فاټا سیکرټریټ وایي په هر قبایلي سیمه کې به یو کیډیټ کالج جوړي. نن د کابل جلال آباد پر لوی لاره د افغانستان د قبایلو چارو د وزارت پر یو سلاکار ایوب زرین شوی برید کې هغه زخمي شوی او دوه ملګري وژل شوي دي. د سروبي ولسوالۍ د روغتون یو تن ډاکټر د نوم د نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې زخمي کسان پوځي هسپتال ته لیږل شوي دي. د یو بل خبر تر مخه، نن سهار د کندهار ولایت په باغ پل سیمه کې په یو چاودنه کې څلور عام وګړي وژل شول او 2 نور ټپیان شول. په دې حکله د کندهار د والي وایي جاوید فیصل وایي:
دوړو
بریدون زمواری لا هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. خبرونه له مشال ریډیو څخه ورې. حسن روحانی د ایران د نوی ولسمشر په توګه د سوګند پورته کولو پس ویلې دي چې د هیواد د اقتصاد ښه کولې په لومړیتوبونه کې راځي. روحانی ژمنه کړې چې د خپل هیواد د آئین او د اسلامي جمهوریت د اصولو دفاع به کوي او ویل چې د حکومت په یو مهم کار به اقتصادی خواله او د درغلی او مخنیوی کول وی. حسن روحانی پرون پارلمان ته خپل کابینه هم وروپیژنده. امریکا وای په منځنی ختیځ او افریقا کې د دې هیواد نور له سفارتخانی او کنسولګری به د اګست تر لسمې نیټې پورې تړلې وي. واشنگټن وای دا پریکړه ممکنه تر هغه بریدونو د اندېښنو له وجې شوې. بل لور ته بیا ټاکل شوې چې په کابل، بغداد او الجزایر کې د امریکا تړل شوې سفارتخانه نن بیرته پرانیستل شي. امریکایي چارواکو په روانه اګست میاشت کې د القاعده د ترهګرو بریدونو په اړه ویلو چې له 2001 کال راپدې خو دوی د ممکنه ترهګرو بریدونو تر ټولو جدي ګواښونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. او د رپورټونو تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په مصر کې د لیر کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین د یو بندي مشر سره ملاقات کړي. د رسنیو تر مخه د ملاقات نن شوه ده. بلخوا مصري چارواکو پرون په یمن کې د بشرقونو فعال او د نوبل د سولې اجازه ګټونکي توکل کرمان ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ورشي. که څه هم مصر په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مصر د رسنیو د سرکاري رسنیو تر مخه کرمان په یمن کې د اپوزیشن ګوند غړی ده او د مصر د پوځ لخوا د محمد مرسي له واکه لرې کېدل غیر ډیموکراتیک کار بللی و. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر کوه وړاندې کول. د دې خبرونې په اوږدو کې دار پورن لرو. په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د بیدارۍ خبرداری ورکړل شوی دی. چارواکي وایي
نیول او ایئر فورس دسته و امنه مرزلا کی پاړیو په لګایو وته و.
خیبر پختونخوا کې سیلابونو یو شمیر کسان وژلي او ژوبل کړي دي. خود موسمیاتو اداره وایي
پیخور، ملکان، کوهستان اور دے زینوں کے چانس اس طرح کے آئندہ 24 گھنٹوں بارانوں بکی گئی.
افغانستان کې سیلابونو سلو نه زیات کسان وژلې دي. د خوست ولایت حال سپدې ډول دی.
د خوست په مرکزی سیمو، تڼیو، ګوربزو، مساخیلو، صبریو او الیشیر ولسوالیو کې نن نسو کسانو ته مرجوب لوخت دي.
د تیرانا یو بې کوره شوی کس جنت ګل وای کور کې مطالب و سوال نه پریږدي او په کیم کومو دا حال دی.
مسئلہ دا سے وجہ تو لے بون اول پیش ہے ہم پا کے رو ہوتی میرا پر خوان دی ما یو یو جڑ لتے ہوئے نور چھ نو ہم بس رو لی دلتا کہ دلتا رو لی اس ملے دلتا ای چھ نہ مر وی
سیما نڑے او افغانستان مہم پپام کی د مشال تر سنگو سے اور جن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د مشال ریڈیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې هم اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. اسلام آباد کې د ترهګرۍ د دړکو ورستو د سکیورټي سخت انتظامات کړی شوی دي. بل طرف ته پولیس وای د مارګلی په غرونو خصوصي کمانډوز ودرولې دي. تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د اس اس پی پی آر او محمد نعیم اوې چې د داخله وزارت لخوا ورته د امنیتي ګامونو ټینګولو ویل شوې دي چې له وجې اسلام آباد ته پننوتون کې او وتونکو لارو چیکینګ سخت کړی شوې دي. د دې په خبره په حساسو ځایونو هم خصوصي فورسز ولاړ دي. محمد نعیم زیاتوي
نیول او ایئر فورس کې دسته و امنه مرزلا کې پاړیو په لګایو وته و.
د نیول او ایئر فورس دسته موږ د مارګلې په غرونو او درولې دي. هغه ډیرش مختلف ټیمونه دي ځکه چې د غزای خطر ده. ایس پی سی پخپلا د سکیورټی انتظامات او جاج اخلي په حساس مقامات او فیصل جمعات د پولیسو خصوصي دستي ولاړ دي. د گاډو تلاشي هم اخسته کیږي. نو چې زمنګ نڅومره کې دي شو من خپل انتظامات کړی دي د موجوده حالات لمخي او ترڅو چې من ته د هدایت نوي ترلاسه شوي چې حالات سم شو یا چې ترڅو دړکی نوي ختم شوي د سکیورټی به هم د غرنګ وي.
انسپیکشن نه ملتي هغه حالات ٹھیک ہیں یا چټ ختم نه ہوتے ہیں یہ سکیورٹی سی ضرر رہے گی.
مشال ریڈیو چکلا اسلام آباد کی د پولیسو د سخت چیکنگ او لټون د عملیاتو په اړه د بازي عام خلکو نه تاسو کو نو د دوی ویناوا
دا موږ مریدل چې دم کې مم کې سوار کړي اسلام آباد ټارګټ کړي یا سبل سن دا د وجه سختي وختي شروع کړي
دا غوي فرض دي. خو خبره ده چې سړی تلاشی کوي خو یې دي ګر قسم خلک راځي چې غلط یې غوي ته پته لګي وزرې نسی پوزي
خو له بازي کسان بیا وای د سکیورټي او سختې پنو
هم باید چې پولیس بې ګناه خلک تنگ نکړي. یو تن میراج مشال ریډیو ته صداسي وي
چیکینګ دومره پورې خدای چې سړی چیک کیو بیا پریزی جنازای کې دا دی باندې صرف الزام نه لگاو هر سړی په الزام لګی سیټ ته کې بیا پیسې علی 500 را کا سل را کا اکثر د گاڑی والا نه کوم گاڑی والا کاغذ د کاغذ سره څه تعلقات نه کې چیکینګ جدای
د تر هغره دړکو او اسلام آباد کې د پورته کړې شوی امنیتی ګامونو په حق لچ موکلا د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نه تاسو کو نو دوی
اسلام آباد د دوی دوی زینا لکاو ډیپلوماټیک انکلیو پرایم منسٹر هاوس سیکریټریټ یا دغه فیصل ما یا د سنوري اداري او دالتا ایئر کوارټرم دی نیول کوارټرم دی نو د دې خبره خطر وا چې دغه طرف په ماټر او بولی د یا ګلایډر چې کوم دی دغه ډیر لوی تھریټ دی ګلایډر په ذریعہ باندې په دې علاقو باندې سوسایډ بمبینګ یا حمله وکړي شي یا بل طرف ته بھی ہتھیار استعمال شی نو کدا استعمال شی نو اس دنیا پر سطح باندھ دیا پاکستان ڈیر لیا بھی زکیور شی
دا ذکر وردا چې د مارګلی غر په یو طرف اسلام آباد او بل طرف د خیبر پختونخوا هری پور سیمه پرته ده. د دې ترڅنګ د پینډې نه هم اسلام آباد ته د مختلفو سېکټرې لارې نه نوزي چرته چې هم د چیکینګ او تالاشي عمل سخت کړی شوی دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره شپېتو ته رسیدلې. بلخوا موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي څو ورځو پورې به د ملک په مختلفو برخو کې د نور باران ورېدو امکان وي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د قدرتی آفتونو د نظم قامی ادارې ان ډی ایم ای تر مخه د ملک په څلور وانو صوبو قبایلي علاقو او گلګت بلتستان کې د تیری ایوي هفتې راهیسې را روان بارانونو او سیلابونو او د دې په نتیجه کې راپېښېدونکو مختلفو پیښو په وجه شپېته کسان مړه او ځنې بې درکه شوي دي. د یاد شوي ادارې ترجمان بریګیډیر کامران ضیا لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي معلومات تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې په سند صوبه کې دریش، په قبایلي سیمو کې دولس، په خیبر پختونخوا کې اته، په پنجاب کې دولس، بلوچستان کې څلور او گلګت بلتستان کې یو کس مړ شوی دی. دین علاوه د بارانونو او سیلابونو له وجې په سونو ودانۍ او په زرګونو اکړه ولاړ فصلونه هم متاثر شوی دي. مشال ریډیو چې کله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض نه تپوس وکړو چې د بارانونو دا لړۍ به تر کوم وخت جاری وي او دا وخت په سیندونو کې د سیلاب څه صورت حال دی نو نوموړی وایي
باران پیخور ملکان کوستان اور بے زینوں کے چانسز آئندہ 24 گھنٹوں بارانوں بکی کم تیز بارانوں نے دریابوں کے درمیانی درجوں پورے سیلاب اور بعض زینوں کے ہٹ فلڈ سے اغم راغل خاص کر کابل ریور کا چرسدل درجے کے فلڈ راغل خاص مانے اوم دل تک درمیانی درجے مانے فلڈ راغل.
محمد ریاض زیادہ تکڑا چ زیادہ تر تباہی پر سندونوں کے سیلابوں لوج نہ بلکہ پخڑوں کے اوبو سطح اوچتے دو پوجہ شویدا
زیاد نقصان نالو پوجہ شویدا لکه کم د خیبر پختونخوا د چترال اور انو اور وزیرستان کم نالے دی پاگی کے دو بو پوجہ سب پرابلمز چری وغیرہ اغلی او دغه شاند پنجاب کے سیالکوٹ پ مقام مانے کم غټ نالے انڈیا سائیڈ نہ روانی پاگی کے کافی مقدار مانے فلڈ راغلی او دای پوجہ کافی فصلونه او دغه انڈیٹ شی
یاد دی وی چ پاکستانی مطبوعات د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجه پ ملک کې د مړوش میرا ترسل پوری خای احمد مشال ریڈیو اسلام آباد.
اردن کو دا خود خیبر پختونخوا د پاکستان صورتحال د افغانستان صورتحال هم د دینه بدل نه دی. دغه تل کې سیلابونو سه سل کسان وژل دي. په خوست کې په ورستو سیلابونو کې نور سه کسانو ته مرګ جوړ لاړل دي. دا چې په وجل شو کې شپږ خزي او درې ماشومان او درې لوی سړي شامل دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې له سیلاب ته پلو سره د مرستو په خاطر د دوی شته امکانات په هیڅ حساب دي. دوی د مرکزي حکومت له چارواکو نړیوالو څخه د بیړنو مرستو در رسولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل د خوست نازم همکار نجیب الله الو خیل راکی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او شپږ ولسوالیو کې د سیلابونو څخه د اوښتو ځاني او مالی زیانونو کچه تر هغه زیاته ده چې مخکې یې په اړه لومړني معلومات خپاره شوي ول. د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران چې د یکشنبې ورځې په مازدیګر یوې خبري ناستې ته خبرې کولې ویل چې په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د خوست په مرکزي سیمو تڼیو، ګوربزو، مساخیلو صبری او الیشیر ولسوالیو کې نن نسو کسانو ته مرجوب لوختی ده چې په دې کې 12 کس شهیدان او پاتې وهن و نفر ټاپیان دي. په شهیدانو کې شپږ تنه مېرمنې، درې تنه کوچني ماشومان او پاتې لویان دي.
مبارز محمد زدران د مالی زیانونو په اړه وویل چې 50 کورونه او 10 دوکانونه ویجاړ شوي او همداشان یو شمېر نور مالی زیانونه هم اوښتي دي.
د زرو جریبونو څخه زیاته کرنیز ځمکه یا تخریب شوي او یا هم په بشپړ ډول سره له منځه تللې. د 15 څخه تر 20 پورې لوی لوی استنادي دیوالونه هم تخریب او له منځه تللې.
د خوست ولایت مقام وایان وړاندې وویل چې د مرستو لپاره د دوی شته امکانات بسنه نه کوي. دا چې د بارانونو او طوفانونو په لومړیو شیبو کې حکومت له سیلابونو څخه د خلکو د ژغورنې لپاره کوم مرسته تر سره کړي په اړه ښاغلی زدران وویل.
نیو تر په زموږ هوایي ځواک چې د هغه کافی نه دی او له بلې خوا هوا هم هر په واچ موږ حساب ځواکونو ته مراجعه کړي وای، خو بیا هم موږ په ډیر افتخار سره ویلای شو چې د ملکی مامورینو، د ملی پولیسو او د نورو وطن دوسته خلکو په همکارۍ سره موږ و نفر په داسې مهال کې وژغورل چې هغه د اوبو په منځ کې وای هیڅ دا تمه او توقع نه درلوده چې دا به هم بیا د خپل کورنۍ سره یوځای کیږي.
د یادونې ورده ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ اړوندو ادارو ته په کابل، خوست او نورستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خو د افغانستان د خوست ولایت او د نورو بیلابیلو برخو د سیلاب نه د ځپلو خلکو صورتحال اوس ورجو. په کندهار کې یوې 14 خلکو ته مرګجوب لاړولې ده. صدیق رښتین په نور تفصیل لري.
پیښه د کیکان سار 9 بجې د شهر په باغ پل سیمه کې د پسو او خوراکي موادو د خرڅولو په یو غنج کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي پلاسی گاډي کې ځای پر ځای سیو چاودیدونکو موادو ته د خلکو په منځ کې چاودنه ورکول سوي چې په نتیجه کې څلور ملکیان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. د فیصل په وینا د پیښې په ځای کې نظامی کسان نه موجود او د چاودنې هدف ملکی خلک و.
نن سار 9 بجې کندهار شهر په لیدي زبر کې د باغ پل په مربوطاتو کې د چاودنکو په کوښښ او د نڅاګر همدغه پر کې پر ولاسي رڼې کې د پردیسي او چې له عمله څلور نفر ملکی کسان شهیدان او دوه شنور ځخمن شوي دي. دا ګنج دی دلته مهر هفته د شریف ورځ باندې ګنج یا کوچنی بازار جوړیږي. د پنجوایي ژړې ارغنده میوند د ځین څخه د خاکسې څخه هم خلک ورته راځي. هدف ملکی کسان دي ځکه په دغه ساحه کې نه نظامي څوک وو، نه پولیس، نه دولت کوم شراکې وو.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیره یوه اونۍ کې دا په کندهار کې دوهمه خونړۍ چاودنه ده چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په میوان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر زرنج ډوله موټرسایکل چاودنه وسوه چې د چارواکو په وینا و تنه یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال لیډو ته وګورئ. اوس ورځو د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په وینا په ټوله صوبه کې 13 لک ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو یا مکتبونو ته نه ځي. اوس د دوی وزارت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې به یو کمپاین پیل کوي چې دغه ماشومان به سکولونو کې داخلوي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پریکړه کړې ده چې راتلونکي میاشت ستمبر نما په ټوله صوبه کې یو کمپاین پیل کوي د کوم تر مخه به زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د دغه ماشومانو د سبق خرچه به سرکار پوره کوي. په دې لړ کې د پښتونخوا د تعلیم محکمې او د دغه وزارت د پاره د ورکینګ ګروپ یو غونډه هغه بل ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د نورو نه علاوه پکې د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف هم ګډون کړی و. د دغه غونډې فیصلو په حق لا د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر د میاشت نه به په ټوله صوبه کې هغه ماشومان په مکتبونو کې داخلولو لپاره کمپاین پیلول شي کوم چې سبق نه وایي. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا سات څه د پاسه 10 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي.
لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول چیز نہ هغه کې سبق ویل شي.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې یو شان نظام تعلیم او د سکولونو نصاب کې ښه بدلون راوستو لپاره د تعلیم د محکمې ورکینګ ګروپ کار کوي او د سکول استادانو ته روزنه او تربیه ورکولو لپاره به خصوصي مرکزونه پرانستل شي. خو بیا د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تحریک انصاف حکومت د ورکنګ ګروپس په نوم د پنجاب سیاسي خلک او ریټایر بیوروکریټس اخیستي دي چې هغوی د دې صوبې د حالاتو نه ناخبره دي. د زیاته کړه کوم کارونه چې تحریک انصاف حکومت پې دعوی کوي هغه د مخکې نه تېر حکومت د تعلیم او نور محکمو کې ترسره کړي دي.
ورکنگ گروپس په نامه باندې دا کمیټه جوړ کړې دي او دوی وایي چې موږ په دې محکمو کې اصلاحاتو تعلیم په اړه باندې خبر تازه دا خبر وکړم چې بالکل دې ورکنگ گروپس تر اوسه پورې کوم سیزن ډسکس کړي دي. دا ټول سیزن موږ شروع کړي دي. دا انرولمنت سیستم دی، دا کریکولم دی، دا ټیچرز ټریننګ دی، دا سکولونو ته بنیادي سہولیات ورکول دي. دې سره یو څیز داسې نشته چې هغه نوی وي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا هر وزارت او محکمې لپاره ورکنگ گروپ جوړ شوی دی چې د دې صوبې سره سره د پنجاب او اسلام آباد نه پکې ماهرین او د واکمن ګوند سره تعلق لرونکي خلک غړي دي. دا دې هم یادوي چې موجوده حکومت د روان مالي کال بجټ کې تعلیم محکمه کې ښه بدلون او اصلاحات راوستلو لپاره تعلیمي ایمرجنسي هم اعلان کړی ده. دا کوم تر مخه چې د تعلیم په میدان کې به ګړندي ګامونه پورته کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو دا خو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي هلو ځلو په قبایلي سیمو کې د قبایلي سیمې د انتظام د ادارې چارواکو د وینا تر مخه دوی به په ټولو قبایلي سیمو کې 8 کیډټ کالجونه جوړوي او دا کالجونه به په روانو 15 کالو کې مکملېږي. د فاټا سیکریټری د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي چې دې سره به د تعلیم معیار هم ښه شي او د فاټا زده کوونکو ته به خپل سیمه کې د تعلیم موقع هم ترلاسه شي. د دې په اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمې د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ په اوو واړه ایجنسو کې اوو کیډټ کالجونه او یو یې په نیم قبایلی سیمه کې د جوړولو اعلان کړی دی. د دې په هکله د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو ته اوویل چې دا کیډټ کالجونه د سعودي عربستان او عرب اماراتو په مرسته جوړیږي، کم به چې 15 کاله پورې مکمل شي.
په سعود کې یو په مسعود ایریا کې یو په وزیر ایریا کې دوه جوړ شول کنه، او دا نور څه کم مزه مومند او په بجوړ کې خو ما تاسو ته وویل چې موږ
فاٹا سیکریٹریٹ کوشش دے چپ قبائلی سم کی معیاری تعلیم یقینی کڑی
مقدار دے یا تعلیمی دارو تعداد دے نو اوس خو ډېر حدا پورې خشه دی کنه، خو چونکې کوالټي زمونږ کمزوري وره نو هغه لپاره مطلب دی چې مونږ دا انګلیش میډیم او دا کریډ کالج نو د لا نو مونږ مطلب چې ماډل سکول پبلک سکول زمونږ یو پروګرام الډی کلی کړم، نو دا ټول ګمونه دې لپاره دي چې زمونږ کوالټي دې تعداد سره سره مطلب دی چې زمونږ کوالټي هم مطلب دی ښه شي.
د تعلیم په حق له اوچت کړی شوی د فاټا سیکریټریټ اقدامات په اړه د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر ناصر جمال وایي چې د سر د قبایلی سیمې زده کوونکو ته نه صرف تعلیمي اسانتیاوي ترلاسه شي بلکې مقامی خلکو تبا د روزگار موقع هم ترلاسه شي.
دا سه فصل دي چې کنه له وکړي سبا د دې میوه نه ملایويږي، دا به یو سمدا پس په دې فائدې او د دې میوه هم ته ملایويږي. نو ډیره ښه خبره ده چې په هر یو جنسه کې یو یو کېر کالج کولاويږي. دې سره به ډیره خبره ده ته کې لوکل خلکو تبا سره سمات ګډ لګ روزگار هم ملو شي. هغه کسان چې کوم په دې کې چې ټیچینګ وکړي هغه به هم امید دي چې هغه هم کوالټي والا روزگار به ایتم ملو شي او تعلیمی ادارې خو سره هم کولاويږي. ډیره ښه خبره ده.
د ذکر ده چې دې کېډټ کالج لپاره به دیش رکنی فیکلٹی اخیستل کیږي، کم بچی د بورډ آف گورنر سٹاف منتخب کوي. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی مشر مولانا فضل الرحمان یو مرکه کې ویلی دی چې عمران خان د ایجنډې په شا د یهودی لا به لاس دی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې مولانا فضل الرحمان دی په عدالت کې ثابت کړی چې دی د یهودیانو ایجنټ دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورٹ کې اور.
تیر ماخستان یو نجی ٹی وی سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان اویل چې عمران خان ته نه خود اسلام پتشتا او نه د پاکستان. زما د عمران خان سره څه ذاتی اختلاف نشته، خو چې کله ماته معلومه شوه چې عمران خان ایجنډې په شا یهودی لابی ده، نو ما د دې نشاندهی وکړه. د مولانا فضل الرحمان د خبرې تایید د یاد شوی ګوند صوبائی ترجمان جلیل جان سپدا ډول کوي.
مولانا صاحب یو زموار پولیټیشن دی او یو مذهبي جماعت امیر دی. هغه چې زموږ زموار سره په دې ټول چینل کې دا خبره کړې ده چې میں جمهور کے ساتھ اعلان کرتا ہوں نو هغه سره ثبوت نه هم ښه دی. اته اصول ته باندې الزام نه لګي چې کوم ایجنډا دا هغه به موږ ثبوت کوو چې دا ایجنډا د بیرونی ایجنډا ده او د خپل ملکی ایجنډا ده.
د مولانا فضل الرحمان د تور په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ایوي خبري غونډه ته وویل چې زه به عدالت ته ځم او فضل الرحمان دې په عدالت کې ثابت کړي چې زما یهود سره څه رابطی دی او په څه ډول زه د یهودو ایجنډې لا په پاکستان کې وده ورکوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وایي،
مولانا صاحب د الیکشن دوران کې دا خبرې بکولې یهودیانو ایجنډ او دا هغه ورځ کې مونږ د دې ځکه نه کوو چې بس چلو الیکشن دې ته بدا طریقه خفکاري بجا د دې چې لکه په عمران خان کې بل څه کمی رو بسي چې دا خبره پکې سره ونه شي چې آسان خبره ده په جیب کې هر وسړي سره کفر فتوا پرته ده. بس افسوس خبره ده چې بجا دې چې په ایشوز باندې ډیسکشن وکړو تعلیم یافته خلک سنجیده خلک دای سیاست کوي او دا خبره کول چې دا د یهودی ایجنډ دی دا د یهودی لابی سړی دی دا یهودی دی دې باره کې بزه صرف دومره وایم چې عمران خان دا خبره وکړه چې بې ته دا وایي چې یهودی ایجنډ زه تا عدالت ته بوزم اوس په خبرې په عدالت کې کیږي هلته کې ته ثابت کا بیا چې مال څه سزا راکوې هغه راکوې که ته ثابت نه کړم بیا پکار دی چې ته په دې خپله خبره باندې توبهګار استغفار شي.
علي محمد خان زیاته کړه چې مسلم لیگ نون نه وروستو زمونږ ګوند په ټول ملک کې زیات وټونه اخستی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. وال سټریټ جرنل ورسپانه په خپلې یو مقاله کې لیکي چې د تیر خالی پورز د افغانستان په شرقي خار جلال آباد کې د هند کونسلګرۍ سره نږدې شوي ځانمرګي بریدونو د هند او پاکستان د زړې دښمنې نښې بیا تازه کړې دي او په سیمه ییزه کچه یې کړکېچ تلا نوره هوا ورکړې ده. د دغې مقالې نورې مهمې برخې د یوې وړې دمې نه پس اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو د یوې وړې دمې نه پس د دغې مقالې مهمې برخې اوریدئ شئ. امریکی ورسپانه وال سټریټ جرنل د تیر خالی پورس په جلال آباد کې د هند کونسلګرۍ سره نږدې ترسره شو هغو ځانمرګي بریدونو سره په اشاره لیکي چې دیرش کسانو ته مرګ جوب لاړولې وه چې دغې برید په سیمه ییزه کچه روان کړکېچ لا نور زیات کړی دی. ورسپانه لیکي چې دغې برید کې د ککړتیا شکونه په پاکستان کېږي چې له امله یې د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ د امن د خبرو اترو د هڅو په مخ کې خنډان پیدا شوي دي. د تیر خالی پورس که څه هم په دې پیښه کې ککړو دریو ځانمرګو برید کوونکو ځانونه د هند کونسلګرۍ پورې ونه رسول او نه کوم هندي ډیپلومیټ په نخښه کړو، خو د افغان ماشومانو په ګډون نه کسان یې ووجل او یو شنور افغانان یې جوړ کړل. د افغان چارواکو د وینا تر مخه دغه وجل شوي ماشومان په دغه سیمه کې د یوې مذهبي مدرسې طالب علمانو. د ورسپانې په خبره هندي چارواکي په دې پیښه کې په پاکستان کې میشته په سختري د ډلو باندې شک کوي چې له وجې یو شمیر هغه پښتنې بیا تازه کړي دي چې ګوندې د تشدد د نوې لړۍ د هند او پاکستان ترمنځ هم د هغې زړې دښمنې لړۍ ده. خو تر دا مهال د دې برید چا پر غاړه نه داخستی او افغان طالبانو خو د برید نه سمدستي پس په دې پیښه کې د څه ډول لاس لرونه انکار کړی دی. د افغان استخباراتي ادارې ویان ویلي دي چې دوی د دغو برید کوونکو د شهریت په اړه پلټنې کوي. د هند خارجه چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین ویلي چې دغه برید یو وار بیا د اندېښنې زیاتې کړې دي چې د افغانستان استحکام او امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ د هغو ترهګرو ډلو نه دی چې د دغه هیواد د سرحدونو نه بهر میشته دي. اکبر الدین زیاته کړه چې دوی ته په جلال آباد کونسلګرۍ د ممکنه برید په اړه د مخکنه استخبارات ترلاسه شوي ول. ورسپاڼه د یو ناپیژندل شوي هغه کس په حواله لیکي چې د دې خپاره د پلټنو نه خبر دی چې ابتدایي پلټنې ښایي چې دغه برید کوونکو تعلق د پاکستان سره دی. خو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان اعزاز چودري د پیښه نه سمدستي پس دغه برید په سختو ټکو کې غندلې دی او زیاته کړې ده چې پاکستان د هر ډول د تشدد پر ضد دی. درنګ سات کې پنځه بجې کې دن کې دي او دا هغه وخت چې تاسو او مونږه د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. د دې وخت د خبرونو لنډیز درته منور شاه وړاندې کوي.
سیلابونو پاکستان کې شپېته کسان وجلی او په سلګونو کورونه یې زیانمن کړي. د چارواکو په وینا تر ټولو ډېر زیان په سند صوبه کې وخته. دلته سیلابونو دریش تنه وجلی. افغانستان کې هم سیلابونو د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ علاوه په ننګرهار، خوست او لغمان کې د سلو په خواوشا کې خلک وجلی او ډېرو فصلونو او کورونو ته یې زیان اړولی دی. نن د لاهور نه کراچۍ ته روان ټرین یا ریل ګاډي کې د شوي چاودنې له وجې یو ماشوم مړ او سوارلس نور زخمیان شوی دی. په زخمیانو کې د دریو حالت د اندېښنې وړ خودل شوی. د برید پلا چا په غاړه نه راخسته. اسلام آباد سره نږدې د ترهګریزو پیښو د اطلاع او ګواښونو له وجې د اسلام آباد په ایرپورټ او خواوشا سیمو امنیت سخت کړل شوی. په کندهار ولایت کې یوې چاودنې څلور عام ولسی وګړي وجلی او دوه شتیه زخمیان کړی دي. یو بل خبر تر مخه د افغانستان د قبایلو وزارت په سلاکار ایوب زرین شوی برید کې هغه زخمی شوی او دوه ملګري یې وجل شوی. هیڅ چا د دې بریدونو ذمہواري نه ده اخیستی. د ایران نوی صدر پرون د سوګند اخیستو وروسته ویلي چې اقتصادي بهتري او د درغلیو ختمول یې د حکومت ترجیحات دي. امریکا وایي په منځني ختیځ او افریقا کې د ترهګریزو ګواښونو له وجې به یې نور له سفارتخانې او کنسلګرۍ د اګست تر لسمې نیټې پورې بندې وي. او د ریپورټونو تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په مصر کې د لری کړې شوی صدر محمد مرسی د ګوند اخوان المسلمین د یو قیدی مشر سره ملاقات کړی.
اوبزم کو تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونو لنډیز د تازه من همکار منور شاه وړاندې کول. او سردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سراغلي دي. دغه اداریو ته کتنه په اسلام آباد کې زمون همکار احمد الله کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د پشکال بارانونه شروع کېدو سره کې یو طرف ته د ګرمۍ زور کم شوې دي. نو بل خو د انتظامی ادارو نه اهلی اولس لپاره عذاب جوړ شوې دي. اداري لیکي چې ملک کې د پشکال بارانونو او سیلابونو تباہی خورا کړې ده او په مختلفو پیښو کې سلو پورې کسان مړه او په سوونو جوبل شوې دي. اداري زیاتوي چې هر کال د بارانونو لوجې داسې صورتحال وي او متعلقه ادارې د پشکال د بارانونو مخ کې داوی کوي چې ټول انتظامات یې مکمل کړی دي. خو کله لکه باران نوشی نو نه صرف اولستا زانی بلکه مالی زیان هم واوڑی او متعلقه اداری بیا بے بس په نظر راضی. اداری په اخیره کې لیکي چې نړۍ کې ډیر داسې ملکونه شته چې د پاکستان نه پکې زیات بارانونه کیږي او ځنې خود داسې ملکونه هم دي چې د وسایلو په لحاظ سره د پاکستان نه خه هم نه دي. خو د دې باوجود دغه ملکونه اولستا دا قسمه مشکلات نه راپیخيږي ځکه چې دغه ملکونه خپل انتظامات پوره کړی وي. نو زمو حکومت لپاره کار دي چې نه صرف د پشکال د بارانونو مخ کې ټول انتظامات مکمل وي بلکه د اوبو ذخیره کولو لپاره د هم څه منسوبه بندي وکړي. دنیا ورسپانه هم خپل اداریا د پشکال بارانونو او سیلابونو نشوي په نقصاناتو لیکلې ده او وایي چې د بارانونو او سیلابونو د پاکستان معیشت ته په کربونو روپو نقصان رسولې ده. کده د نقصاناتو نیمه پیسې په نالو جوړولو، د دې په صفایي سندونو او نهرونو غاړو ته په حفاظتي بندونو جوړولو خرج کړي وي نو نن به دا صورتحال نه وي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې هڅه خو مهمه ودانو او شخصیتونو د سکیورټي په نوم مختلف سړکونو بندیز او ناکه بندو سلسله د تیر څو کلونو راهسه را روانه ده چې لوجی اولستا یو شمیر مسلې را مخته دي. خو بل خو تیر ورځ د پیښور خیبر روډ او نور سړکونو بندیز د ټریفیک نظام نور هم خراب کړي وو. اداري وایي چې په دغه سخته ګرمۍ او د روجې په حالت کې د ټریفیک په ګڼټو بندیدل اولس کم د سختو کړاو سره مخ کړي وو. د هغه په اړه په اخبارونو کې چاپ شوی خبرونو نه د اولس مشکلاتو اندازه لګول کیږي. اداري زیاتوي چې لبد مرغه د سوري پل علاقې د ټول خار د ټریفیک لپاره یو مهم زائد رجه لري. چرته چې یو اړخته د صوبایي اسمبلی ودانی او بل اړخته نور مهمه ودانی دي کم چې د ټریفیک مسلې پیدا کوي. نو پکار دا چې حکومت په دې سلسله کې سغور وکړي او اړوند ادارو ته د هدایت وکړي چې اولس له نور مسلې نه پیدا کوي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا د پاکستان پوسټ ته یولس بلیونه ډالر مرستې ورکوي چې په اسلام آباد خپل اثر برقرار وساتي. که څه هم امریکایي چارواکي دا شکایت کوي چې پاکستانیان د دوی فنډس په سمه توګه نه استعمالوي، بیا هم د نوو سامانونو لاغستو څخه تر د پاکستانی پوځي عملیاتو لپاره هر کال پیسې ورکوي. لیکوال لکی په داسې حال کې چې د پاکستان پوست په ملک تر ټولو قوي اداره ده، د هیواد پوست اوس هم افغان طالبانو ته پناه ورکوي او په سلګونه امریکایي او افغان سرتیري د پولي دواړو خوا ته د پاکستان لړخه په بریدونو کې وجل شوي. رویټرز لیکي د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې حکومت ډیره خرابه کارکردګي ښودلې او د هیواد د اقتصادي ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلي. مقاله لیکي دا تاثر غلط دی چې که د پاکستان پوست په هیواد کې خپل د لسیزو راهیسې لرونکي اثر رسوخ له لاسه هم ورکړي، نو یو مؤثره ولسي حکومت به په پاکستان کې راغلی وي. خو لیکوال پوښتنې کولو سره لیکي چې امریکا ته به د 1,000,000,000 ډالرو د امداد ورکولو نه څه ترلاسه شي. یو مقصد خو دا و چې د پاکستان پوست د هغو زرګونو افغان طالبانو چې د 2001 کال راهیسې په پاکستان کې اوسېږي، روزل کېږي او د هیواد دننه د کاروایانو پلانونه جوړوي مخنیوي وکړي. خو د لیکوال په خبره داسې نه دي شوي. بلخوا یوریشا جرنال په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د ناکامو او کامیابو په اړه لیکنه کړې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د نوي آئین تر لاندې یو مستحکم مرکزي حکومت جوړ شو. د 2004 او 2005 کال او د 2009 او 2010 کال انتخاباتو د قانوني رژیم جوړول مستحکم کړل او د انتخاباتو د قانوني بهیر د مناسبو معیارونو ترڅنګ د ښې حکومتداري حدودونه ټاکلي دي. افغانستان تعلیم په لړ کې چې پکې په سکولونو او پوهنتونونو کې د جینکو شاملېدل شامل دي پرمختګ کړی. د هیواد په ټولنیز کارونو، صحت، بیا رغونې، اوبو او توانایي په شبو کې هم ښه شوی دی. افغانستان د امنیت په لړ کې نوې امنیتي ادارې یعنی د افغانستان امنیتي ځواکونو پوست چې پکې 400,000 سرتیري شامل دي، په دې کې 2,60,000 افغان ملي پوست او 1,60,000 افغان کامی پولیس دي. افغانستان د هیواد په شمالي برخو او په خاصه توګه بلخ ولایت او د کابل په سیمو کې امنیت ټینګ کړی دی. خو یوریشا جرنل دا هم لیکي چې افغانستان کې عدلیه کمزورې ده. د هیواد ته اوس هم د دښمنانو چې پکې طالبان او نور مجرمان شامل دي لخوا د چاودنو او بریدونو چیلنجونه مخې ته دي. همداراز افغانستان کمزورې اقتصاد لري چې پکې 80% اوس هم د نشه یي توکو په کاروبار او سمګلینګ انحصار کوي.
ځینې پاکستانی مطبوعات دا راپور ورکوي چې پاکستان او امریکا په دې سوچ کوي چې د طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو د اترو لپاره په دوحا کې کوم دفتر جوړ شوی دی، نو دغه ځای بدل کړی شي. په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان د افغان چارو کارپو وحید مجده سره خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه وکړو.
په پاکستاني مطبوعاتو داسې راپور ورکړی دی چې امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې شوې چې د طالبانو دفتر یو بل هیواد یا یو بل سیمې ته انتقال شي او په دې موضوع له افغانستان سره هم خبرې شوې دي. تاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې دا مسله څومره ممکنه ده؟
دفتر چې اوس په قطر کې خلاص شوی دی او په هغه کې د طالبانو اصلي نمایندګان هلته نشته دي، که دا دفتر حل ځای ته ولېږدول شي بیا هم هماغه خلک دي، هماغه نمایندګان دي چې باید خبرې وکړي. که د دې دفتر د لیږدولو مقصد د دې هیواد څخه بل هیواد ته دا وي چې نور کسان هغه دفتر ته راشي، پوښتنه دا ده چې هغه کسان به څوک وي او څومره د طالبانو د تحریک څخه هغوی وکولی شي چې نمایندګي وکړي. دا یو پوښتنه ده چې زه فکر کوم یوازې تبلیغاتي بڼه لري دا خبر چې د پاکستان مطبوعات کې خپور شوی ده، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم او په جریان کې یم اصلا داسې یوه خبره د قطر دفتر ته د قطر د خلکو ته نه دي شوي چې داسې یو کار کېږي.
دوی هم نه دي ویلي چې له قطر له دفتر له خلکو سره یا هغه کسان چې د طالبانو استازي دي له هغوی سره په دې اړه خبرې شوي دي. دوی وایي چون خبرې په لبنبست سره مخامخ دي، نو د دې لپاره چې خبرې بیرته پیل شي لازمه ده چې په یو بل متبادل انتخاب باندې غور وشي. دا انتخاب کېدای شي یو داوي چې یو بل ځای ته دا دفتر انتقاد شي او له سره خبرې پیل شي.
دا یو محمد ده، دا داسې یو محمد ده چې په بل دفتر کې څوک خبرې کوي. مقصد دا وي چې ملا آقاجان متصم مثلا چې دی اوس په ترکیه کې دی، دی په دفتر کې خبرې وکړي، نو دی څومره کولی شي د طالبانو نمایندګي وکړي بغیر له ملا آقاجان متصم څخه. بل کسان چې کولی شي هلته لاړ شي هغه طالبان دي چې د پخوا څخه څو کال کېږي، 12 کاله کېږي چې په کابل کې دي، مثلا ضعیف صاحب یا متوکل صاحب یا نور چې دلته دي، دا ورونه دوی کولی شي چې د نمایندګي وکړي د طالبانو لخوا. تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي هیڅ یو د دې خلکو څخه هیڅ یو هم نه دي ویلي چې زه
مجده صاحب. آیا تاسو په دې برخه کې څه اورېدلي دي چې که چېرته دفتر بل ځای ته انتقالېږي نو د طالبانو استازي به هم بدلېږي؟
ګورې زه دا وایم چې
مذاکرات په دفتر سره نه کېږي، دیوالونو سره خو نه کېږي، مذاکرات باید خلکو سره وشي. او هغه خلک څوک دي؟ د طالبانو سیاسي دفتر غړي خو همدغه کسان دي، مشر ملا طیب هغه نومېږي او نور کسان چې دي اعضای معلوم دي چې په قطر کې دي. دا خلک که چېرته یو دفتر خلاص شي خو کېدای شي په کابل کې هم یو خلاص شي، وایي دا د طالبان وشي خبرې وکړي. د دې نه څه جوړېږي؟ هغه کسانو ته ضرورت دی په دې دفتر کې چې هغوی نمایندګي وکولی شي د طالبانو لخوا. تر هغه وخته پورې چې دا مشکل حل شوی نه وي، دفتر په بوځ کې جوړول او خلاصول هم هېڅ مشکل نه حلېږي. اوس د طالبانو په منځ کې البته یو بل بدیل د بدیل په شکل یو بل مسله هم مطرح شوې ده. نن ما ته یو مقاله ورسېده د طالبانو له مشرانو څخه، یو کس دی ابراهیم ثاقب، دی ډېره اوږده مقاله لیکلی ده همدغه د مذاکرات په باره کې. او ویلي دي چې قطر هم داسې یو هېواد نه دی چې موږ ویلو چې وایو چې له امریکا له اغېز څخه بهر یو هېواد دی، چې البته د دې مقصد شاید همدا وي چې د دوی بیرق هلته د قطریانو لخوا خطر. اوس دوی وایي چې په افغانستان کې پراخې سیمې زموږ په ولکه کې دي، حتی په شمال کې او د کابل سره نږدې په کاپیسا ولایت کې چې هغه مناطق چې زموږ په لاس کې دي هلته امریکایانو سره کېدو خبرې سره وکړو، یا مثلا په هلمند کې یا په نورستان کې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوبلم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورستله هغه چې امریکایي چارواکو د عربو په جزیره نما ټاپوز مکی د القاعده د مهم مشرانو پټ خبرې کشف کړي چې دوی په غربي غټو یا لوی برید پلان کوي. امریکایي چارواکو د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې خپل سفارتخانه او هغه سره کونسل ګرای تړلی. اوس چارواکي وایي خای د اگست تر لسمې نیټې پورې به دغه د دفترونه تړلی وي. فرانس پریس خبرې ایجنسی په دې رپورت لوي چې ژباړه نجیبه میراور.
فرانس پریس خبری اجانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د القاعده د ممکنه حملو له ویرې به په منځني ختیځ او افریقا کې د نوموړي هیواد سفارتخانه د اگست تر لسمې نیټې پورې تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ول سفارتخانه د حفاظتي ګامونو په موخه د تیرې هفتې ورځې راځي تړل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان یین پساکی وایي د دې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی د خطرو کوم نوي شواهد موندلي، بلکې دوی دا کار د خپلو سفارتکارو د ځایي کارکوونکو او همدارنګه د ملاقات کوونکو د ژوند د خوندي ساتلو په موخه ترسره کوي. فرانس پریس اجانس لیکي وروسته له هغې چې د القاعده د لوړ پوړو مهمو مشرانو پټې خبرې کشف شوې، د تېرې یکشنبې په ورځ د امریکې 15 سفارتخانې او کونسلګرۍ وتړل شوې. د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ویل شوي دا ګواښونه د جدي نوعیت دي. د امریکا د داخلي امنیت د ادارې مشر مایکل مکاول وایي دوی چې کوم ګواښونه ترلاسه کړي هغه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په څیر د خطرناکې کچې دي. نوموړی وایي یوه احتمالي حمله ښایي د روژې د مبارکې میاشتې په آخرې ورځ پلان شوي وي. امریکایي چارواکي وایي دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د عربو په ټاپو وزمه یا جزیره نما کې د القاعدې مهم مشران د یو لوی برید په اړه خبرې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارټن ډیمسي اے بی سی ټلویزیون ته ویلي دا وایي چې کوم ګواښونه مخې ته راغلي هغه د پخوانیو هغو په پرتله د جدي نوعیت دي. نوموړی وایي د برید ځای نه دی معلوم، خو هدف یې یوازې امریکایي نه بلکې غربي ګټې په نښه کول دي. نوموړی ټلویزیون ته یو امریکایي چارواکي د نوم د نښه کار کولو په شرط ویلي داسې احتمال شته چې ځینې ځانمرګي د جراحۍ په ذریعه په خپل وجود کې دننه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، سول امنیتي خنډونو واوړي. په کومو خارونو کې چې امریکا خپل سفارتي دفترونه تړلي، په هغو کې ابوظبي، ریاض، جده، دوها، دوبی، کویت، مانما، مسکت، سنا، ترابلس، خرطوم، پورت لویس او یو شمېر نور شامل دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د بیسوکه ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکو ادارو او د بشري حقوقو فعالانو د دې هیواد د یو متنازع دینی عالم هغه اقدام غندلی چې په ترڅ کې د ټلویزیون په یو پروګرام کې یو بیسوکه ماشومه جینۍ یوې بې اولادې کورنۍ ته په انعام کې ورکړه. په دغه اړه د ډی پی ای خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکی د هارون باچانا ورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ای په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د بیسوکا ماشومانو یوې کورنۍ ته په واک کې د ورکولو موضوع راغستې ده. په پاکستان کې پر یاده مسله بحث تر هغه وروسته تود شو چې په دغه هیواد کې فعال دی یو شخصي ټلویزیون په یو دینی پروګرام کې برخه اخیستونکي یو تن ته یو بې مور او پلار ماشوم د انعام په توګه ورکړل شو. ایجنس لیکي د ډاکټر لیاقت حسین په نوم د یو متنازع دینی عالم دغه کړنې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د کارکوونکو خیریه ادارو له غوسې ډک خبرګونونه پارولې دي. اجانس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ویفالې رخصنده پروین خبر راغستې چې ویلې دي جیو ټلویزیون دغه کار د خپل کاروباري ګټو لپاره کړی دی او ځکه د غندنې وړ دی. د پاکستان د ویستري خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم هم لا جان سره په خبرو کې د یاد ټي وي چینل دغه کړنه په کلکه غندلې او د غیر اخلاقي اصولو پرېوته یو عمل بدل دی. دا جانس للی کنی سره سم د ایدی فاونډیشن بنسټ د عبدالستار ایدی په نوم یو سړی د خیر ښېګڼې کارونو کولو لپاره په 1955 کال کې کیښود. د دې ادارې له مهمو پروژو څخه یو هم د هغو ماشومانو چې مور او پلار یې پالل ونه غواړي په خپلو ځانګړو مرکزونو کې ساتل دي. دغه ماشومان بیا داسې بې اولاده کورنۍ ته ورکول کیږي چې وغواړي د هغوی کفالت وکړي او لکه د خپلو سکه بچو یې پالنه او روزنه وکړي. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم اجانس ته ویلي په پاکستان کې د داسې ماشومانو پالل چې د اصلي مور او پلار په اړه معلومات نه وي د ټولنیزو حساسیتونو له کبله یو ستونزمن کار دی. نوموړي زیاته کړې یو چاته د ماشوم ورکولو په لړ کې دوی سخت پالیسي په کار اچولې ده. داسې ښځه او خاوند چې غواړي لبنګ ماشوم واخلي د واده باید لږ تر لږه 15 کلونه پوره شوي وي. د دوی باید خپل کوم اولاد نه وي او د یو مستند ډاکټر سرټیفیکیټ ولري چې وښایي دغه ښځه او خاوند په طبیعي توګه د ماشوم زیږولو جوګه نه دي. د ښاغلي کاظم په خبره ایدی فاونډیشن تر دې مهاله 2300 بې څوکه ماشومان نه یوازې پاکستان یو بلکې له امریکا، برتانیا او کینیډا څخه دوی ته ورغلي او بې اولاده کورنیو ته ورکړي دي. په عین حال کې د چیپا په نوم د خیریه ادارې مشر رمضان چیپا د یاد پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د یوې ماشومې جینۍ په انعام کې د ورکولو د خپل اقدام دفاع کړې ده او ویلي دي چې دغه کار یې له دغه رقم ماشومانو سره د خلکو د همدردۍ د جذبو پارولو په مقصد کړی دی. خود بشری حقوقو فعال میرمن پروین د نوموړي لخوا وړاندې کړل شوی دغه جواز نه مني او وایي چې یو ماشوم چاته داسې په ډاګه په توفه کې ورکول د اخلاقي او انساني حقوقو د اصولو ضد یو عمل دی.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
او دم کتاس مشال ریڈیو تو وگی پا جلوزو دا کڈوالو کیمپ کے او سیدون کی دا تیرانا به کورشیوی خلک وای چې د دوی نمونه خو ثبت شوی یا رجستریشن شوی خو دې ته خوراکي او غیر خوراکي مواد نه ملاویږي. د دې ستونزو په اړه باندې زموږ د همکار دا رپورټ اورو.
د خبر جنسې د تیرا سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې هغوی ته په چلوزو کډوالو کیمپ کې نه خود خوراک سامانونه ورکړل کیږي او نه غیر خوراکي سامانونه. دوی وایي لا هم د هغوی د کډوالۍ رجستریشن نه دی شوی. جنت ګل د منځګون سیمې تیرا اوسیدونکو دي سلور میاشتې وړاندې کیمپ ته کډوال شوی او هغه وایي
مسله دا څه وایي چې طالبان ول په شوی او پاکر ووتی نه پر خوندې ما یو یو جوړ لته و نور چي نو بس روغلی دلته چې دلته روغلی بس ملا دلته هیڅ شی نه ملوي دلته ونه اندراج د میشي نه بل چی شي نه چیرو کوي به شوې اون داسې پروت یو چې ویې شو ویې چې یاره ته لنډی کوتل پاتارو لنډی کوتل خو که پاکستان کې نرسي خو بس مره کې د اندراج ته وګه د کرسي برای کی.
شیر علی خان هم د تیرا وسیدون کړي او هغه وای چې په کیم کې ژوند خراب شو، روزګار ختم شو او د کروندېزم کې شاړې شولې.
تیرا کې خو داسې خوشاله مو بوښوي چې وځي مدارم و بس دا غنم بن کړل جوار بن کړل نخترم مو بوښوي ورونه آخو بس با خراب شول کنه کور می وران دی بس دا جګړه کې وران شوی دی او چې موږ د تیرانه راتلو ما سره 3000 روپۍ مو بس پلار کې مشپو کول خو بس خلکو را سره انداد وکړو پلار کې مو بس راوري سي دلو د جلوزو کې مله.
دوی وای چې په پردو خیمو کې جون کوي او خپل خیمه هم نشته دی.
پردو خیمو کې وي سي دلته ته قول درې تلور میاشتې وشو نه اندراج کې نه بل شي کې وښوي او کارځورې پیل تر وسته وښوي پردو ری په می دلته روغلو یراس په ګونه نشته ره انداسه پزما کا پروتي.
ګلمان هم د تیرا وسیدون کړي او هغه وای چې خپل د کورنۍ تری پاتې شول ولې په دې ځای کې ژوند ډیر پازاب شوه دی.
سیر کې اون بین کپړې اختر لا اون بین خولې اون بین کېړې او دته بس یو یو جوړ لا تیری دان زون سره زغلاول یری ک نور دا کې خوینه ور سره نه پوتیری پوس هیڅ چندل تنه شتره ای سبق نه وون کې اون دلته سره کوي سکولو دلته مړه می ډیر ځونه وګټو ک سبق یو یو ک چی دلته خو نه اندراشته ونه شي وس دلته کارګو د دیړې می اړې
د جلوزو آی ډی پی سکیم د تنظیمي یو چارواکي خالد عثمان مشال رډو ته وویل چې هغه د هر هغه کډوال سره مرسته کوي چې د پولیټیکل تنظیمي لخوا ورته معلومات ورکړل شي
او مثال د کرایټیریا باندې کوم خلک برابر وو د ریجستریشن شوی 70000 پر ریجستریشن شوی نو دوی پاتې شي هغه خو د نوټیفیکیشن خبرې کنه چې کوم ایریا نوټیفیکیشن شوی نو هغه خلک ریجستر کوي کنه د دوی نوټیفیکیشن باندې شوی
د خالد عثمان په وینا چې کدا کډوال د خبر ایجنسی د تنظیمي نه لیکل د کوم تنظیمي له ورکړي نو بیا به د هغوی راشن شروع شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی تاسو ټول کواړی چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي نو د جلوزو په کډوالو کیم کې د 93 کورشوي خلک موجود دي داسې نور سیمو کې هم شته تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یو بل راپور تر اګرزوم که هم د یوې مدینه شمالي وزیرستان کې د ناسم حالات له کبله کاروبار ټپ دی خو ځي خلک وای د اختر پر اتک سره اوس د میرانشاه او میرلی په بازارونو کې د خلکو ګڼه زیاته شوې او د بازار دکاندارانو کاروبار هم زیات شوې د مشال همکار په دا راپور لري
دا اختر د تیاری لپاره په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان میرانشاه او میرعلی بازارونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې چې د بازار دکاندارانو سودا یو په سو چنده زیاته شوې د میرعلی بازار کپڑے یو دکاندار جمال خان وای ټولی ټولی خلک راضي چې کاروبار یې ډیر ښه شوې دی
کومه سمانی نه ماشه ډیر روړ دیو خلک اشه ډیر سي خو زیا چار سره ځون پته کوي نه ځون صاحب واسره و خلی نه راکول نه بالکل نه دا کاروبار ښه شو دا کم شو نه
عبد اللطیف چې بازار ته د سودا لپاره راغله وای د خلکو غنې غونې نه خون داخلي او د اختر لپاره میرمنو او ماشومانو ته ډیر ښه خستی دي
کم اختر ته ری دی او کپڑے مې 20000 و خستی دي قیمت کنا وایس چې ګیزه دا چپلی بوټې دی کنه تا دریم دا غو خلو ونه را شا غاڼ غونا دو 10 تی افکار دے پر تیاری کو خلک قدم را خان کو چې بالکل لکا ثبوت اچ اختر وی
پامیران شاه او میرعلی بازارونو کې د لویو دکانونو پرتا هغه خلک چې د سړک پر غاړه ریډې لگاولې او د انجونو د لاسونو لپاره بنګړي او ماشومانو ارایشی شایونا کې خودلی ایوب خان هم دا غو سخه یو دی او وای د ورځې ډیره ښه سودا کیږي
الحمدلله شوم د شه کاروبار مربار شوم از دور ده فون دی سلی دی ستنه دی ګوتی دی داسې نه راي وړې وړې کې سامان ما ماندا د خپل ډیر په شاو ډیر په نوم باندې سي مخ شو گزارا کې درو یس میزر من الحمدلله دی شوب شو یا شو ستل سلمر شوم از دور کیږي
کای یو خا د ایوې مودینه په سیمه کې د ناسم حالات او لکابل خلک پریشان دي چې اثر یې زیاتره د بازار په کاروبار شوي خو د ځایي خلکو په وینا د اختر په راتګ سره د خلکو لخوا رنګارنګ تیاریانو په وجه په بازارونو کې د خلکو ګڼه زیاته شوې چې له وجې عام خلک او دوکانداران په خوشحالي سره سوداګانې کوي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
ورته موږ تاسو مشال رادیو ته غوږی څنګه چې تاسو معلومه ده د روزي د مبارک میاشتې د راتک سره تاسو لپاره موږ د اسلامي تعلیماتو په اړه باندې یو ځانګړی لړۍ شروع کړې ده د نن په دې خبرونه کې تاسو د ډاکټر میراج الدین اسلام نه د روزي د فضیلت په اړه د خبرې اوري راځي چې ورته وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم
ډاکټر صاحب کو ګورو زمونږ په معاشره کې انتها پسندي په هر ډول باندې سیوا شوې ده کاردن په سوچ کرا کاردن په عمل کې ده نو روزه خو تاسو څنګه وي د صبر صبر خې مونږ ته ادم برداشت مونږ ډیر سیوا شوې دي نو څنګه مونږ قبول شي د خپل ذهنونو سوچونه د انتها پسندي ادم برداشت ختم کو د روزي چې کوم صحیح روح ته هغه عملی کو دغه
جنت ته د تلو لپاره دوه شرطونه دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات طول قران کې دا لیکل دي څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا نیک عمل څه ته وایي او ایمان څه ته وایي قران کې څوک ماته یو ځای داسې نشي خوله چاږي کې ایمان سره عمل صالح نه لیکلي عمل صالح مونږه معنا نیک عمل کو خو نیک عمل عمل اصل کې ایکشن ته وی انسان د پیدائش نه ته مرګ پورې په ایکشن کې دا منګه ټول هر یو سیکنډ دا ایکشن دی دا ایکشن شکل اکارڈنگ ټو شریعی د شریعت مطابق دی ته مونږ عمل صالح وایو دا نه چې مونږ د ځان نه نیک عمل جوړ کوو بل عملونه داسې دی مونږ دا نیک عمل لې نو هغه عمل به نیک عملی کم چې د قرآن او سنت په تابعداري کې اس کو بدل تدو ایکسٹریم دینا سب اپا دنیا کے یو ایمان والے دی بل نیک عمل والے دی یعنی یو صرف دتی دعوے دار دی چیرہ جی زما پا خدای پاک مانے یقین دے زپا پرشتو ایمان لرم ایمان اشتا خو پر روجہ کے غلا کئی حجینا جیب ہوئی دروب ہوئی میراث نور کئی چھ سمرا ہیومن رائٹس دی کدہ اللہ حقوق دی کدہ بندہ حقوق دی نور چکم دی جو سمرا دنہ کی دی پاگی کدہ غلا کئی او دعوے دی ایمان دا یو طرف تدا گروپ تی دیکھیے جنرل خبر کوم پدې کې ډېر ښه خلق مې هغه نو ام کنه خو مونږ په دغه په زیاتو پسې خپل طرف ته هغه ګروپ ته انسانانو چې هغه خدای نه مني رسول نه مني خو د خیر خیګړې کارونه ډېر زیات کوي هغه وایي چې بس هغه ځان له برید تا وایي زما په خیال باندې دا دواړه په خپل ځای انتها پسند دی مسله والا جوړیږي چې دا دواړه انسان کی ایمان اول راشی ذکر چیدہ ضروری دے او بیا دا شریعت مطابق اعمال شروع شی
زمان مطلب سر انتہا پسند آدم برداشت پا معنی کیو
چلے
کمون پا کور کلی کی کپا کور کم راتا سکتے دا خبرو کی نا ام نا برداشت کو کپا بازا کراتا ام پا جماعت کراتا ام نا کو کنا پیدا گئے حوالی
دا منگا ذکر نا برداشت کو چی منگا دا اسلامی تعلیمات ہونا لری ہو جی ایسے خویو منگ منے لیبل دا مسلمانوں لگے دل دے خوزا منگ چی خپل کم قبائلی رسم و رواج دے آگے کی دا تیمه چه دا نیمه نزیاد پایی که هندویزم دهی دا نیمه نزیاد ای که بودیزم دهی دکه چه دا علاقه که دا بودیستو نمونگا دا اندوانو اسم نمونگا دا ایزت مسئله دا ایزت پا مسئله مانی بیا زهر سکو ما دا پختو پنو مانی بیا کما خواه الک چکم دی بیا دومر مونگا انصاف پا مونگ که نی چه دا چا بزوی اگه کار سم روان روکی که وی خیر دا الک تا نپویی او دا هغه بلوري هغه غریب نه ک په غلطه کې چې ته په کڼاو باندې کګه شي نو بس هغه بیا مړ کی نو دا څنګه زمونږ رسم او رواج نه عدل شته نه انصاف شته ټول خلق داسې نه دي الحمدلله ډېر خلق مونږ زره شته خو جنرال معاشره نو کې انتها پسندی ته دغه ته وای نو د دې علاج خو صرف او صرف صحیح تعلیم دی زه دا په نوم تعلیم نه یادوم ځکه چې تعلیم کې مونږه کرپشن ډېر زیات مونږه ډېر لوی چیلنجز کې گیر شو یو په کار د چې مونږ سیریس شو اوکې سیریس نشو خراب بشو
اوردم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د دې رښتای غړې د رښتي خبرونو د لنډې لپاره ورزو منور شات
سیلابونو پاکستان کې شپېته کسان وجلی او په سلګونو کورونه یې زیانمن کړي د چارواکو په وینا تر ټولو ډیر زیان په سند صوبا کې اوخته دلته سیلابونو درشتنه وجلی افغانستان کې هم سیلابونو د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ علاوه په ننګرهار خوست او لغمان ولایتونو کې د سلو په خواوشا کې خلک وجلی او ډیرو فصلونو او کورونو ته یې زیان اړولې دی نن د لاهور نه کراچۍ ته روان ټرین یا ریل ګاډي کې د شیبي چاودنې له وجې یو ماشوم مړ او شپاړس نور زخمیان شوي دي په زخمیانو کې د دریو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی د برید پلا چا په غاړه نه راخیستې اسلام آباد سره نږدې د ترهګریزو پیښو د اطلاع او ګواښونو له وجې د اسلام آباد په ایرپورټ او خواوشا سیمو امنیت سخت کړی شوی دی په کندهار ولایت کې یوې چاودنې څلور عام وګړي وجلی او دوه اشتیې زخمیان کړي دي د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د قبایلو وزارت په سلاکار ایوب زرین شوی برید کې هغه زخمی شوی او دوه ملګري یې وجل شوي هیچا د دې بریدونو ذمواري نه ده قبوله کړې د ایران نوی صدر پرون د سوګند اخیستو وروسته ویلي چې اقتصادي بهتري او د درغلیو ختمول یې د حکومت ترجیحات دي امریکا وایي په منځني ختیځ او افریقا کې د ترهګریزو ګواښونو له وجې به یې نور له سفارتخانې او کونسلګرۍ د اګست تر لسمې نېټې پورې بندې وي او د رپورټونو تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په مصر کې د لری کړای شوي صدر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین د یو بندي مشر سره ملاقات کړی
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو ته هر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې خبرې غوړي د دې تر څنګ د مو د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لرسته هم اوریدلی شئ د نن نو خبرونه یو جهان مننه د کابل نه تر کندهار او د کندهار نه تر کراچۍ پورې سمرا نړۍ کې د مونږ اوریدونکو د مونږ د خبرونه اوریدلی خپل نظرونه سره شریکي چې تاسو د پاره مونږ د خبرونه نورې خېکو هم په دې سپوږ تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خپل کوربه مجید بابر د خبرونو ویان بشیر ګواخ او منور شاه او ټکنیکی همکار اسحاق نریتا اجازه تراکې خاط آباد او بریالي اوسئ.